السلام علیکم دا اختر دویم ورځ مو نیک مرغه په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې زه امید زهیر مالمو یبی بلی یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوم خلومړی خبرونه واوري د سولې د نوبل د جایزې ګټونکي ملالی یوسفزئی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملالی یوسفزئی تېره شپه په ټویټر دا خبره کړې. هغه وایي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار ده چې تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. ټاکل شوې ده چې د مې په لومړۍ او دویمه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش په ګډون د قطر په پلازمینه کې د افغانستان لپاره غونډه وشي. دا غونډه به د تړلیو دروازو تر شا وي او پکې د افغانستان لپاره د نورو هیوادونو ځانګړي استازي هم برخه اخلي. یو شمیر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2020 کال کې ورسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیوه. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیان پر بودا مجسمو او د بامیان پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کوي چې د دې پروژې له لارې به لږ تر لږه د سیمې 100 تنو ته د کار زمینه برابر شي. د بامیان د بودا مجسمې چې د شپږم او اووم میلادي پیړیو دي طالبانو د 2001 کال د مارچ په 11مه په چاودیدونکو موادو ړنګې کړې. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې ده. تیره شپه د دې سربیره توده جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لویو د اختر د درې ورځو په تراتس کې د اوربان ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او له پوځ څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د جګړې په ترڅ کې تر 300 ډېر ملکیان وژل شوي او په زرګونه نور ټپیان شوي دي. پرون د اختر په لومړۍ ورځ په خرطوم کې الوتکو بمباری هم کولې. د دې جګړې د درېدو لپاره تر اوسه د نړیوالو د اوربان ټولو هڅو پایله نه ده ورکړې. یوې روسي الوتکې د روسیې په بلګرود ښار بمبار کړی دی. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو 34 الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشپه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی دی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. د بلګرود یو چارواکي ویلي دي دې بم چې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې ده درې تنه ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته زیان رسولی دی. بلګرود چې 3,70,000 نفوس لري د اوکراین له پولې شاوخوا 40 کیلومتره لرې دی. او اروپایي ټولنه غواړي چې پر ایران نوي بندیزونه ولګل. د هغو اسنادو لمخې چې د ازادي راډیو فردا څنګ وار لمخه تر لاسه کړي خی چې د بندیزونه به په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د اټومي پروګرام او د اوږده واټن توغندیو په تړاو پر اتو چارواکو او دوو حکومتي بنسټونو ولګول شي. اټکل کېږي چې د دې بندیزونو اعلان به د دوشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې پر مهال شي. د دې خبرونې دویمه نیمایي برخه د ازادي راډیو دوه ونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې ده، خو له هغې وړاندې یو شمېر نور مهم مسایل شته چې د روان نیم ساعت په دوام کې به واوري. سیګار اندیښنه ښایي چې د طالبانو مداخله په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي. د سارکیا د جنوبی اسیا د سیمایزي همکارۍ سازمان په افغانستان کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لالاري د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کوي، خو په دې برخه کې خند څوک دی؟
پاکستان هغه شانتي چې لازمه ده د اخلاص نه همکاري نه کوي.
په افغانستان کې د مشهورو لاسي خامکۍ غاړو یا کندهاري غاړو صنعت مخ په زوال روان دی. او د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې د دې هیواد لپاره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه کړې.
تر دې شیبه
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
سهار مو نیکمرغه. د افغانستان لپاره د بیا رغونې په برخه کې د امریکا د څار ادارې سیګار اندېښنه ښکاره کړې ده چې د طالبانو مداخلې په افغانستان کې د مرستندویانو فعالیتونه اغیزمن کړي دي. سیګار په داسې وخت کې دا اندېښنه ښیي چې د دې ادارې له قوله د امریکا متحده ایالاتو د طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. جزئیات یې په دې راپور کې واوري.
سیګار په خپل ټویټر کې لیکلی دی چې طالبان د ملګرو ملتو او غیر دولتي مؤسسو په کارونو کې چې په افغانستان کې کوي مداخله کوي. د سیګار په باور دا مداخله د مؤسسو د مرستو د چمتو کېدو د خنډ سبب کیږي. د سیګار په وینا وروسته تر دې چې طالبانو د 2020 کال په اگست کې واک ترلاسه کړ دا مداخله یې پیل کړه. سیګار تیره شپه په خپلو ټویټونو کې دا خبر هم کړې ده چې د امریکا د حکومت پالیسي دا ده چې د افغانانو ملاتړ ته له دې پرته ادامه ورکړي چې د طالبانو له رژیم سره مرسته وشي. په وروستیو کې سیګار په یوه راپور کې چې د ستر خطر نوم یې ورکړی دی لیکلي دي چې لا هم د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان سره په بشري برخه کې تر ټولو نورو هیوادو ډېره مرسته کوي. په دې راپور کې راغلي دي چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته واشنگتن په بشري او پراختیایي برخو کې له افغانستان سره 2.02 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د سیګار مشر جان سوپ کو تیر اونۍ چهارشنبه د امریکا د استازو جرګې د څارنې کمیټې استمایا غونډې ته په واشنگتن ډي سي کې وویل چې افغانستان له سخت بشري او اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی او دا ډیره مهمه ده چې د امریکا مرستې د طالبانو لاسته ونه لویشي. په ورته وخت کې ښاغلی سوپ کو دا خبره وکړه چې دی د دې ډاډ امریکایانو ته نشي ورکولی چې د دوی په مرسته به طالبان نه تمویلی شي. سیګار د ملګرو ملتو ژمنو ته هم اشاره کوي او لیکي چې ملګرو ملتو د افغانستان لپاره د 4.6 میلیارد ډالر مرستې غوښتنه کړې ده چې څه باندې 8 میلیونه افغانانو ته خوراکي مواد برابر کړي. تر اوسه ملګرو ملتو کله هم د یو هیواد لپاره د دومره ډیرو بشري مرستو غوښتنه نه ده کړې، خو سیګار وایي چې د طالبانو مداخلې دا ډول هڅې له خطر سره مخامخ کړي دي.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د سارک یا د جنوبی اسیا د سیمه ایز همکارۍ د سازمان یو مشر په سیمه کې د فقر د مخنیوي لپاره د افغانستان لالارې د سوداګرۍ په پراختیا ټینګار کړی. د دې سازمان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی رئیس ویلي د افغانستان لالارې اوسنۍ تجارت په اسانۍ 80% زیاتېدلی شي. بلخوا د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د سیمه ایز سوداګرۍ په برخه کې پاکستان خنډونه جوړوي. پاکستان همدا ډول تورن دی چې تل یې د افغان سوداګرو پر وړاندې ستونزې راپورته کړي دي چې له امله یې افغان پانګوال او سوداګرو ته پریمانه مالي زیان اوښتی دی.
د سارک د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس افتخار علي ملک د سارک د غړو هیوادو ترمنځ د سیمه ایز اتصال د پیاوړتیا غوښتنه وکړه او ټینګار یې وکړ چې په ځانګړي ډول د افغانستان لار باید پرانستل شي. افتخار علي ملک د جمعې په ورځ په اسلام آباد کې د سوداګرو یوې غونډې ته وویل چې په سیمه کې د بین الافغاني تجارت دریمه برخه هم نه ده روانه، یعنی د سوداګرۍ له 80% څخه ګټه نه ده اخیستل شوې. سارک ټولنه په 1950 کال کې تاسیس شوه. هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا، نیپال، مالدیف، بوتان او افغانستان د دې ټولنې غړي هیوادونه دي. چین او ایران د دې ټولنې څارونکي دي چې د غړیتوب هیله لري. د سارک د سوداګرۍ او صنایعو خونې رئیس وایي چې افغانستان د مرکزی آسیا او جنوبی آسیا همداراس تر منځنی ختیځ پورې د سوداګرۍ د پله په څیر اهمیت لري او نن سبا هم افغانستان د جنوبی آسیا د هیوادو لپاره د یوې دروازې حیثیت لري چې د منځنی آسیا تیل او ګاز له دې لارې جنوبی آسیا ته انتقال شي. د ښاغلي ملک په وینا د سارک د غړو هیوادو ترمنځ سوداګرۍ پراختیا به د اقتصادي ودې سبب شي او په سیمه کې به د فقر مخه ونیسي. بل لور ته د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونې د مشرتابه پلاوی غړی خانجان علي کوزی ټینګار کوي چې د منځنۍ آسیا له ټولو هیوادو سره د جنوبی آسیا د ارتباط لپاره د پاکستان همکاري ضروری ده.
پاکستان هغه شانتي چې لازم ده د اخلاص نه همکاري نه کوي، گرچې هندوستان او ایران تلاش کوي په د اخرو کې چې هغه هیوادونه چې د کسپین په بحیره کې پراته دي لکه آذربایجان، قزاقستان او ترکمنستان د دوی سره کوشش کوي چې چابهار فعال شي، خو هغه هم تر اوسه پورې نه دی فعال شوی. او د بل طرفه نه خپله ازبکستان او تاجکستان او قرغیزستان د دوی نه ډیر لرې پاتې کیږي.
پاکستان چې نن سبا په خپل تاریخ کې له ډېر بد اقتصادي بحران سره مخامخ دی، د هڅې زیاتې کړې دي چې د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا ته تجارت زیات شي. اونۍ مخکې د پاکستان کابینې پریکړه وکړه چې د انګور اډې سیمه د سوداګریز بندر کچې ته لوړه کړي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
12000 اویا
13000 نوی
او 12000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نن د کوچنی اختر دوی مورز د افغانی دود او کلتور لمخې په دغه ورځو کې خپلوان او خواخوږی د یو بل لیدو او تر خواهی د یو بل ترمنځ د خوښیو او خوشحالیو د شریکولو دپاره یو بل سره ګوري او د هغوی کورونو ته ورځي. نه یوازې لویان بلکې کوچنیان هم په دغه سیالیو کې د نورو نه راکم نه دي، بلکې هغوی هم د یو او بل کتو ته ورځي او مبارکۍ تبادله کوي. خو اوس چې ټولنیزو رسنیو کې خلک ډیر فعال دي، یو شمیر افغانان وایي دغه ټولنیزو رسنیو د اختر د ورځو د دا دود پیکه کړی دی چې د یو او بل لیدونو ته ورشي. د دوی په خبره اوس مهال د ټولنیزو رسنیو له امله د خلکو ترمنځ پخوانۍ مینه او محبت او تر خواهی تګ راتګ نه دی پاتې. دوی وایي ډیر کله خپل او خپلوان او تر خواهی خواخوږي د اختر د مبارکۍ لپاره د یو او بل کره د ورتلو پر ځای خپل پیغامونه او مبارکیانې د همدې ټولنیزو رسنیو له لارې شریکوي چې د دوی ترمنځ یې واټن رامنځته کړی دی. خو بهر میشتي افغانان بیا په بل نظر دي. هغوی وایي د همدې ټولنیزو رسنیو له امله دوی کولی شي خپلې خوښۍ په کور دننه له افغانانو سره او تر خواهی د خپل خپلوانو او خواخوږو سره شریکې کړي.
د پخوا رئیسې په افغانستان کې په اختر کې د یو بل کورونو ته تګ راتګ د دې ورځو یو له عامو دودونو دی. خو یو شمېر افغانان وایي اوس مهال خلک د دې پر ځای چې د یو بل کورونو ته د اختر مبارکۍ لپاره ولاړ شي د ټولنیزو رسنیو له لارې یو بل ته مبارکي ورکوي. نفیسه د کابل ښار اوسېدونکې وایي په پخوا وختونو کې چې موبایلونه نه وه د دوی خپلوان په اخترونو کې له ډېرو لیرې ځایونو څخه راتلل، خو اوس هر څه بدل شوي.
په خو چې موبایلونه نه و ډېر ښه وو، خلک به راتلل په اختر کې، د لیرې ځایونه به راتله، د ولایاتو نه به راتله، او مونږ ته به معلوم هم نه وه چې څوک راځي. مونږ به تیار دیګی پوخ که کلچې هر څه به مو برابرې کړې. اوس چې دا موبایلونه پیدا شوي مینه هم ورته رقمه شوې ده، د لیرې ځایونه هم نه راځي په موبایل کې مبارکي ورکوي د اختر، د نږدې ځایونه هم په همدې موبایل مبارکي ورکوي د اختر. خو په همدې رقم سره کرار کرار د افغاني فرهنګ له منځه ځي.
دیش د خوست ولایت اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې کله نه کله خلک کولای شي د ټولنیزو رسنیو له لارې هم د اختر مبارکي ورکړي.
زما خپل فکر دا رسیدي چې خلک چې دلته یو بل ته تلای او راتللی شي هغوی دې د دې پر ځای چې میسیج له لارې یا پیغام له لارې مبارکي ورکړي یو بل ته لاړ شي، ځکه چې دغه ورځې په کال کې یوازې دوه درې ځلې وي. نو ښه ده یو بل وګوني، خلکو ترمنځ فاصلې راکموي او مینه زیاتوي. هغه خلک چې له یو بل لرې دي، مسافر دي، په نورو وطنونو دي، هغوی بیا که د سوشل میډیا له لارې مبارکي ورکړي هم بده نه ده.
خو په بهر کې میشت یو شمېر افغانان وایي چې د دوی لپاره د ټولنیزو رسنیو کارول ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي. په هند کې یو افغان محصل جواب پاسون وایي درې کاله کېږي چې له خپلې کورنۍ لرې دی او تل په ځانګړې توګه د اختر په ورځو کې د ټولنیزو رسنیو له لارې خپلې کورنۍ سره اړیکه نیسي او د اختر مبارکي ورکوي. د ده په خبره اوس چې نشي کولای خپله کورنۍ له نږدې وګوري، ټولنیزې رسنۍ ورته ډېرې ګټورې دي.
په سوشل میډیا باندې د اختر مبارکي ورکول دا یو ښه عمل ګڼل کېږي زما له نظره او لوی اند څخه، ځکه چې دا د ټولو مسلمانانو د اتفاق او اتحاد ښکارندوی کوي. ځکه چې اوس ډیری خلک مصروف دي په خپلو ژوندونو کې، یا ډیری خلک مسافر دي په وطن کې نشته دي او د خپلو فامیلونو څخه جلا ژوند کوي، نو په سوشل میډیا باندې د یو بل مبارکیانې ګوري او یو بل ته خوښي څرګندوي. نو دا زما له نظره یو نیک او ښه عمل ګڼل کېږي.
د یو شمېر افغانانو په خبره د ټکنالوژۍ په راتګ سره خپل منځي مینه یو څه کمه شوې، خو بیا هم دوی هڅه کوي چې پخواني دودونه ژوندي وساتي. د دوی په وینا اختر یو فرصت دی، هغه کورنۍ چې د ژوندانه مصروفیتونو له وجې یو بل لیدو ته نشي تلای په اختر کې د یو بل لیدو ته ولاړ شي. په افغانستان کې د اختر بیلابیل دودونه او کلتورونه شتون لري، لکه اختری وړل، د اختر دسترخوان جوړول، د اختری ورکول او اخیستل، او تر ټولو اړین دود د یو بل کورونو ته تګ راتګ دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د جرمنی پر امشتاین هوایی ډګر کې د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په پرونۍ غونډه کې اوکراین سره د هوایی دفاعي سیستم او د مهماتو غوښتنه وکړه، خو د دې په ځواب کې له اوکراین سره یو لړ نورې ژمنې وشوې. تر خوای د ناټو سرمنشي وایي اوکراین ځواکونه به وشي کولای چې په لنډ راتلونکي کې د روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو ساتنه وکړي.
د ناتو سرمنشي ستولتنبرګ وایي چې اوکراین له روسي ځواکونو څخه د نورو سیمو د نیولو لپاره احتمالي بریدونو ته چمتو کیږي. یان ستولتنبرګ دا خبره په جرمني کې د کیف د نړیوالو ملاتړو په غونډه کې وکړه. دا غونډه د جرمني په رامشتاین هوایي اډې کې وشوه. د غونډې په ځای کې د ناتو سرمنشي ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه هم له اوکراین سره د ناتو او د ناتو د متحدانو مرستې اغېزمنې وي.
زموږ مسؤلیت د ناتو د متحدانو او شریکانو په صفت دا دی چې دا ډاډ ترلاسه کړو چې د امکاناتو تر بریده له اوکراین سره د تجهیزاتو مرسته وکړو. دغه ملاتړ د جګړې په ډګر کې ښکاره تغییر رامنځته کړی دی. باید دې ته مو پام وي چې اوکراین توانېدلی دی چې روسي ځواکونه د کیف له لورې وګرځوي او په شمال کې یې هم په شا کړي.
ستولتنبرګ زیاته کړه چې دی ډاډه دی چې اوکراینی ځواکونه به نورې سیمې هم له روسي ځواکونو آزادې کړي. د اوکراین د دفاع لپاره د تماس ډلې په غونډه کې د اوکراینی ځواکونو د روزنې ژمنې هم وشوې. د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر لوید آسټن د غونډې برخوالو ته وویل چې واشنگتن به ابرامز ټانکونه جرمني ته انتقال کړي چې په راتلونکو څو اونیو کې اوکراینی ځواکونه وروسي. د دې روزنې راپورونه مخکې ځینو امریکایي آژانسونو خپره کړي وو خو په پرونۍ غونډه کې تایید وشو. ټاکل شوې ده چې د ابرامز ټانکونو د روزنې په پروګرام کې به شاوخوا 2500 اوکراینی سرتیري برخه واخلي. د جرمني په پرونۍ غونډه کې د امریکا لوی درستیس مارک میلی هم برخه اخیستې وه. هغه وویل چې دا ابرامز ټانکونه د روزنې لپاره دي، د جګړې لپاره نه دي. له اوکراین سره واشنگتن د یو دیش ابرامز ټانکونو د مرستې ژمنه کړې ده. مخکې داسې راپورونه خپاره شوي وو چې دا ټانکونه به تر منې پورې ورکړي، خو د اوکراین د ملاتړو په پرونۍ غونډه کې امریکایي چارواکو وویل چې دا ټانکونه به ژر اوکراین ته وسپارل شي. جرمني تر دې مخکې لیوپارد ټانکونه اوکراین ته ورکړي وو او د جرمني دفاع وزیر بوریس پستوریوس پرون وویل چې کوم لیپارد ټانکونه چې د اوکراین په جګړه کې خراب شوي دي هغه به ډېر ژر په پولنډ کې ترمیم شي او اوکراین ته به انتقال شي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
بیلا بیلو نړیوالو رسپانو همدا پاکستان په اړه مهم مطالب خبرې کړي چې د ځنیو مهم ټکي به واورو.
په داسې حال کې چې په ټوله نړۍ کې مسلمانان کوچنی اختر لمانځي، د انډیپندنت ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې لږ تر لږه په دوو ولایتونو کې طالبانو ښځو ته امر کړی دی چې د اختر په ورځو کې د لا راټولېدو او ډله ییزه توګه له ګرځېدو ځان وساتي. د ورځپاڼې په وینا که څه هم د طالبانو د امر په ټول هیواد کې نه دی او یوازې په بغلان او تخار ولایتونو کې ښځو ته شوی دی، خو دا پر افغانو ښځو د محدودیتونو د لګولو لپاره د طالبانو لومړی اقدام نه دی. تر دې څو موده مخکې په هرات کې ښځو ته امر شوی و چې باغچه لرونکو رستورانتونو ته نه ورځي. د انډیپندنت په لیکنه د ښځو د کار، زده کړو او ژوند د محدودولو لپاره دا ډول فرمانونه ټول د طالبانو د لوی مشر ملا هیبت الله اخوند له دفتره صادریږي. ورځپاڼې همدارنګ وخت د طالبانو له رسیدو وروسته بیلابیل هغه بندیزونه یاد کړي چې طالب مشرانو د زده کړو، کار او له کوره بهر د ټولنیزو فعالیتونو په برخو کې پر افغانو ښځو لګولې دي. دا آرت نیوز پیپر په نوم کلتوري خپرونې په خپلې روستۍ غنې کې لیکلي دي. یونسکو د افغانستان د فرهنګي میراثونو د خوندیتوب لپاره د 2 میلیونو ډالرو په ارزښت لپاره پروژو کار کوي. دا ورځپاڼې په وینا لا دې څخه یو د بامیانو د لرغونو آثارو د ساتنې پروژه ده چې کاري وخت د طالبانو له بیا ځلې ستنېدو سره درېدلی و، خو اوس د ایټالیا په مالي لګښت بیا پیل شوی دی. په لیکنه کې وړاندې ویل شوی دی چې د تیر کال په نومبر میاشت کې د نړۍ له بیلابیلو برخو لرغونپوهانو د ایټالیا په فلورانس ښار کې په یوه کانفرانس کې راټول شول او د افغانستان د فرهنګي میراثونو او لرغونو آثارو د زیانمنې په اړه خبرې وکړې. د خبرونې په باور د دې هڅو په مرکز کې د بامیانو د لرغونو آثارو د خوندیتوب مسله ده. آرچ نیوز وایي د 2022 کال په پای کې د ایټالیا حکومت د دې پروژې بودیجه تصویب کړه او د فبروري په میاشت کې په بامیانو کې عملي کېدل چارې پیل شوې دي. یونسکو په افغانستان کې د جامع منار د خوندیتوب لپاره د هڅو سربیره په کندهار او غزنی کې هم د لرغونو آثارو د ساتنې ځینې پروژې تمویلوي. یونسکو همدا اوس په جام کې اتیا، په سمنګان کې شپېته او په زابل کې هم شپېته سیمه ییز کارکوونکي لري.
ازادي رادیو .com راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم ژوندۍ اوریدل شي. سلیرو سات زموږ نشرات هلته ژوند دي. کولای شئ د ازادي رادیو ټول خبرونه هلته واوري. تر خوې د ازادي رادیو مهمه خبرونه چې په ویډیوي برخه کې چمتو شوې دي هم پر ویب سټ باندې شته. کچیرته بیا غواړئ په ټولنیزو رسنیو کې ازادي رادیو وڅارئ، انسټاګرام، ټویټر او تر خوې یوټیوب چینل باندې زموږ خبرونه هلته هم ځنې کتلای شئ. ټیلیګرام سره زموږ یو ځای شي وی جوړ شوی چینل دی. مهم موضوعات، خبری موضوعات هغه چې تاسو زموږ ویب سټ کې لولئ هلته هم شته. او که چیرې بیا ویب سټ درته نه خلاصیږي، د ازادي رادیو پر ویب پاڼو باندې د فلټر شکن یعنی ویب سټ ته د داخلېدو لارې چارې شته. کولی شئ دغه په انسټالولو سره یا په خپل ټلیفون کې د ځای پر ځای کولو سره زموږ ویب سټ ته په ډېر اسانۍ سره ولاړ شئ. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزانا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د کمیټې د پنځشنبه په ورځ د یوې خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د رسنیو د محدودولو لپاره ټولې هڅې ودروي. واشنگتن پوسټ وایي د طالبانو حکومت افغانستان ته د سوزانا جورج د ستنېدو اجازه نه ده ورکړې او د ادارې یاد عمل غیر عادلانه بللی. دا په داسې حال کې چې لوسلو زیاتې ورځې وشوې چې افغاني ول اصله فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له طالبانو سره بندي او میرمن یې له طالبانو غوښتي چې نوموړی خوشي کړي. جزئیات یې په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر خبریالانو او رسنیو د بندیزونو د دوام په اړه اندېښنې. د خبریالانو د خوندیتوب نړیواله کمیټه وایي طالب چارواکي باید د رسنیو د محدودولو لپاره خپلې ټولې هڅې ودروي. دغه کمیټې د پنځشنبه په ورځ د خبر پاڼې په خبرولو سره پر رسنیو د لګول شویو بندیزونو په اړه اندېښنه څرګنده کړه او له طالب چارواکو یې وغوښتل چې د واشنگتن پوسټ خبریالې سوزنا جورج ته اجازه ورکړي چې افغانستان ته ولاړ شي او خپل ژورنالیستیک کار ته دوام ورکړي. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د واشنگتن پوسټ د ایډیټر سالی بسپی له خولې ویلي چې د طالبانو حکومت د ورځپاڼې خبریاله سوزنا جورج افغانستان ته لورتګ منع کړی ده. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې د آسیا برخې همغږي کوونکي بالی ای وای یوازې د راپور ورکولو لپاره د خبریالانو نیول او محدودول بې معنی دي او طالبان باید د خبریالانو له زورولو لاس واخلي او د رسنیو غړو ته اجازه ورکړي چې په آزاده توګه کار وکړي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه هم تاییدوي چې د طالبانو حکومت د ورځپاڼې خبریالې سوزنا جورج ته اجازه نه ده ورکړي چې افغانستان ته لاړ شي. د ورځپاڼې مخکښ ایډیټر سالی بسپی د پنځشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د پاکستان او افغانستان لپاره د واشنگتن پوسټ دفتر مشر سوزنا جورج ته طالبانو خبر ورکړی و چې هغه په افغانستان کې د نن له راپور ورکولو منع شوې ده. سالی بسپی په خپل بیان کې زیاته کړې چې د میرمن جورج وروستی کاري سفر افغانستان ته د 2020 کال په نومبر کې و او اوس دغه اداره هڅه کوي چې د افغانستان د پوښښ لپاره بل څوک وټاکي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې افغان خبریال مرتضی بهبودی چې د فرانسې تابعیت هم لري له سلو ورځو راهیسې د طالبانو په بند کې دی. د مرتضی بهبودی میرمن الکساندر مستوا چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د مرتضی بهبودی وضعیت اندېښمنه کړي او له طالبانو غواړي چې هغه خوشی کړي.
truly worried for his mental and so waqan da haga darawani yo fiziki sahat para tashwish laram za la taliban qaram che murtaza fawran ra khoshikri haga hit tirwatan na da kari journalism chinayat na dai qaram murtaza aw guram aw ghi wawran.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنیت د طالبانو له زندانونو نه د څه باندې 2400 بندیانو خوشي کېدو او د کوچني اختر په ورځ د 401 اتیا نورو کسانو د سزا کمولو ته په اشاره سره له طالبانو غوښتي چې د مرتضی بهبودی او متیو الله وسا په څیر خلک آزاد کړي. هم غوښتل چې د طالبانو حکومت بیان ذبیح الله مجاهد څخه د زنداني فعالانو، ژورنالیستانو او افغانستان ته د واشنگتن پوسټ خبریاله دراتک د مخنیوي پاړو پوښتو، خو هغه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې جواب نه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د خبریالانو مرکز په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د وسنی وضعیت پاړه اندېښنه څرګندوي. دغه مرکز د عدالت غوښتنې کمیټې مسؤل سمیه ولیزادی ازادي رادیو ته وویل:
به اساس قانون رسانه‌های همگانی هیچ فرد حق
در رسانه‌ای ته قانون لمخې هیڅ شخص نشي کولای د ازادو رسنیو لخوا د راپورونو او معلوماتو د چمتو کولو مخه ونیسي. خو له بده مرغه چې موږ د نیول کېدو شاهدان یو او هغه هم د طالبانو لخوا د خبریالانو بندې کول. اوس مهال د مرتضی په ګډون دوه خبریالان په بند کې دي،
افغانستان و همچنان فرانسه. به باشه
د 2020 په اگست کې کله چې طالبان افغانستان ته بیا راغله، د رسنیو او خبريالانو پر کار ډیر محدودیتونه وضع شوه. له بلې خوا د اقتصادي لاملونو او د طالبانو د محدودیتونو له امله یو شمېر رسنیو خپل فعالیتونه بند کړي او یو شمېر خبريالان هم بیکاره شوي دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
کندهار کې د مشهور لاسي خامکی غاړو بازار سوړ شوی. جوړونکي او کاروباریان اقتصادي ستونزې، د ماشيني غاړو زیاتوالی او د بهرني مارکیټ نشتوالی د دې غاړو د بازار د لوېدو او د بیو د ټیټوالي لاملونه بولي. د غاړې چې معمولا په اخترونو، خادیو او د خوښیو په نورو مراسمو کې اغوستل کیږي، یو مهال د یوې غاړې بیا تر 30,000 افغانیو رسیده، خو اوس دا ډول غاړه په 16 افغانیو هم پیدا کیږي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د کندهار شهر چارسو د کنداري خامکی غاړو ځنګړی بازار
په کې ازمور د غاړو سیزن ډیر دی. د لاسي غاړو کله چې د اختر شپې په اختر کې د ازمور خلک
کنداري لاسي خامکی غاړي چې یو هنري صنعت دی، زیات شمیر خلک په کنداري غاړو پیژني. دغه لاسي غاړي د ستنې او ریشمین تار له لارې په ډېره ښکلې بڼه جوړیږي. دغه لاسي غاړو په خوا ش بازار دلود خو وسې جوړونکي او کاروباریان وایي بازار یې کمرنګ سوی او به یې ټیټ سوی دي. یو محل د شې لاسي کنداري غاړي به تر 30,000 افغانۍ رسیده، خو اوس دغه ډول غاړي په 40,000 افغانۍ پلورل کیږي. 50 کلنه نوریا چې په کندهار کې 30 نور اړمونو شوزو ته د لاسي غاړو جوړولو لپاره د کار زمينه برابر کړې وای، اړمونو شوزو ته لاسي غاړي په مزدوري ورکوي او بیا پر دکاندارانو خرڅوي. دا وای اوس د کنداري غاړو د بازار د لوی دوه او چټو بوی لکبل په خاني ګټه وټه نس کولای.
غاړه باندې یو کالم زی شپږ میاشتې مځي، دوه کالم زی، درې کالم زی. موږ د 15 کاله کېږي چې دا کار کوو. دا کار ورو دا څه څه کارونه کوي. څلوېښت ښځې داسې 50 ښځې زموږ کارګري دي کارونه را کوي. په چلیې کور، په چلیې ځان، په چلیې خوران کوي. د شپې او د ورځې اچمانې د غاړې مسکینانې غریبانې مخاسم اوس کښته دي. دا زارې دا زاغو پراچولی دي، کمپیوټر غاړو دغه ماشینې پراچول. کنی کارونه در مخ مخ ته تلې دی. اوس نه زی، اوس مخ ته نه زی، اوس دا سیو دا نه دانه وست نه هم پک شته قیامت.
په اینی وخت کې د کنداري غاړو کاروباریان احمد شاه او محمد عادل وایي د اقتصادي ستونزو، د ماشيني غاړو د زیاتوالي او د بهرني مارکیټ د نشټوالي له امله تر پخوا د لاسي خامکي غاړو کاروبار کمرنګ سوی او پخواني بازار نه لري.
مسکینان خدای بچره ګان شوزي وو، کندیان وو، دا غریبه طبقه بیا خصوصا موږ د خپل کندهار د لاس دغه یو دوه دي چې رښتیا یې دغه کمپیوټري غاړو په خاطر د جې ګټه کړې ده چې داسې مخلوق ستا چې هغه به د لاسي وسنه لري، شوکې لري، کمپیوټري بیا غونجي. خو لیکن یو دغه ارمان رو چې په دغه خارج و په دغه ځای کې داسې یو ځای خلاص شي.
حتی په خارج مملکتو کې زموږ داسې دوستان، قریبان، افغانان وریا ستا چې دغه شی وری و دوی ته بیخي کامیاب نه ورسیږي. نو که چیرې دغسې وسي چې دغه غالي دا چیرې هلته په خارج کې بازار ورته خلاص شي، یو مارکیټ ورته خلاص شي.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او فرهنګ امیر عبدالشکور سپان وایي هڅه کوي چې د نندارتونونو د جوړېدو له لارې په هیواد کې دننه او بهر کنداري غاړو ته بازار پیدا کړي.
که چیرې تجاران وغواړي، انشاءالله موږ آماده یو چې په دې برخه کې همکاري وکړو او هغه لاسي خامکي غاړي چې دلی گندل کیږي یا مرمون ورمانی کار کوي داوی مراټولی کو او هغه بارزښت خمکی غاړي او د تجارانو په مرسته باندې نړیوالو ته وړاندې کو، سو د دې لپاره ښه بهترین مارکیټ پیدا شي په دنیا کې.
د تیر جمهوریت پر مهال ګڼ موساتو په کندهار کې شوزو ته د لاسي صنایعو مرکزونه جوړ کړي وو چې میرمنو به د لاسي غاړو تر څنګ نور ډیر لاسي توکي هم جوړول، خو اوس هغه مرکزونه ټول تړل شوي دي.
اختر د شپو ورځو ساسو ادا خوخی دی تل تل ډیر زیاتی وی. تر خواهی دا یادونه هم کوم چې د ازادي راډیو د اخترنیز خبرونو په دوام کې د موسیقي ځنې ځانګړي پروګرامونه هم درته خبر شي. خو لاغه وړاندې په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. یو ځل بیا هم د مهمو خبرونو لنډیز واوري. د سولې د نوبل د جایزې ګټونکې ملال یوسفزی د نړۍ له مشرانو غوښتي دي چې طالبان اړ کړي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه ورکړي. ملال یوسفزی تیره شپه په ټویټر دا خبره کړې ده. هغې ویلي د نړۍ مشران به ډېر ژر د افغانستان په اړه غونډه وکړي، خو دوی ته پکار دي تر هر څه مخکې له طالبانو وغواړي چې د ښځو د حقونو درناوی وکړي او نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. یو شمېر رسنیو د جمعې په ورځ خبر ورکړ چې یونسکو په بامیان کې د څو میلیونو ډالرو په ارزښت درېدلې پروژې بیرته پیل کړې دي. دا پروژې چې پیسې ایټالیا ورکوي په 2021 کال کې وروسته تر دې ودرېدې چې طالبانو کابل ونیو. د دې پروژو اصلي تمرکز د بامیانو پر بودا مجسمو او د بامیانو پر غلغلې ښار دی چې د شپږم او لسم میلادي کلونو ترمنځ ودان شوی دی. یونسکو اټکل کړی چې د دې پروژو له لارې به لږ تر لږه د سیمې سلطانو ته د کار زمینه برابره شي. د سودان په پلازمینه خرطوم کې د جګړو لمن پراخه شوې. تیر شپه د دې سربېره تود توده جګړه روانه و چې د جګړې ښکېلو لوریو د اختر د دریو ورځو په ترڅ کې د اوربند ژمنه وکړه. له یوې اونۍ راهیسې د سودان د پوځ او لوپوځ څخه د بیل شوې ډلې ترمنځ د دې جګړې په ترڅ کې تر 400 ډېر ملکیان وژل شوي دي او په زرګونو ټپیان شوي دي. یوې روسي الوتکې د روسیې په بلګروت ښار بمباري کړې ده. د روسیې دفاع وزارت خبر ورکړ چې سوخو سلور دېرش الوتکې د اوکراین سرحد ته نږدې وړ مشوه په تصادفي ډول پر خپله خاوره بم غورځولی. دا بم د ښار په منځ کې له ودانیو سره نږدې پرېوتی دی. ویل کېږي چې بم نږدې 40 متره سیمه په بل مخ اړولې، درې تنه یې ټپیان کړي او شاوخوا ودانیو ته یې زیان اړولی دی. او روسي خبردارې چې اروپایي ټولنه غواړي پر ایران نوي بندیزونه ولګي. دا وسناد لمخې چې د ازادي راډیو فردا څنګه وار لمخ خطر لاسه کړي خي چې دا بندیزونه په ایران کې د مظاهرو پر مهال د خلکو د ځپلو او په دې هیواد کې د چومي پروګرام او د اوګو دواټن ته غونډې په تړاو پر اتو چارواکو او دوه حکومتي بنسټونو ولګول شي. کور مو آواز چې تر دم غړې پورې را سره وي او د ازادي راډیو خبرونه مو اوریدي. اوس هم د پاتې برخه کې د ازادي راډیو نور مطالب او خبرونه خبرې کی.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړاون
کای همایون هیواد. د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دیونه په خبرونه کې په دې غږیږو چې په ځنګړو مناسبتونو او جشنونو کې څنګه ځوانان د کتابونو مطالعه ته هڅول کېدي شي.
د کتابونو مې واخیستل، اصلي علت د تخفیف
تقریبا 50% بریالي وو چې خلک ډېر تر کتاب لوستلو باندې عادت کړو.
کتاب رسول تر خلکو پورې هغه ځینې چې هلته دي وګړو تجمع ډېر وي،
هغه چې ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنۍ کار مطالعه او لوستل نه وي.
په خبرونه کې یو بل مطلب هم درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملګری اوسئ. افغانستان کې د کتاب پلورنځیو ځینې مسولان وایي د وروستیو سیاسي بدلونونو له امله د کتابونو د پلور بازار سوړ شوی او اوس یې ډېر کم کتابونه خرڅیږي. له دې ډلې ځینې بیا هڅه کوي چې په ځانګړو مناسبتونو کې خپل کتابونه په ټیټه بیه یا په تخفیف د کتابونو مینوالو ته ورکړي. څه موده مخکې ځینو کتاب پلورنځیو د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د خپلو کتابونو بیې له 1.5 تر 50% ټیټې کړې وې. سمیع الله سیال چې له همدې فرصته استفاده کړې وایي په کمه بیه یې ډېر کتابونه واخیستل.
د دانش کتاب پلورنځي ته دوه ځلې ورغلم او دواړه ځلې ډېر کتابونه مې واخیستل. اصلي علت هم دا تخفیف و. مال راځه له تېر یو نیم کال راهیسې دي نوي کتابونه مې دي اخیستي او مطالعه دې نه دا کړې، نو نوي کتابونه مو واخلې او ترڅنګ به مطالعه خپل مطالعه کومه انګیزه چې درکې ضعیفه شوې ده هغه به بېرته راژوندی شي. بل غټه خوبي د دې کتابونو اخیستلو ماته دا وه شخصا مخکې موسم چې ماته تجربه وشوه چې زه باید ما مطالعه پرېنږدمه، ځکه چې کله هم زه کتاب راخلم نو زما یوه وړه لوکې ده حیا ګله نومېږي، نو هغه ماته وایي چې ماته مې یو کتاب راکړه نو زما څنګ ته کښېني او د کتاب پانی اړوي تر څو چې مطالعه کوم ادم کتاب هغه کوي پانی اړوي نو دغه مطالعه چې دی د نوي کتابونو اخیستل هم دغه غټه ګټه ده چې کورنۍ فضا کې تاثیرات غورځوي او دغسې ماشومان چې دي د مطالعې د کتاب سره د مینې علاقې څخه نه لرې نه پاتې کیږي دغسې تخفیفونه چې اعلانیږي غټه خوبي هم دا ده چې هغه د مطالعې چې کومه انګیزه کمزورې کیږي
ځوان لیکوال فیصل ځلان هم د داسې فرصتونو رامنځته کول چې ځوانان پکې د کتاب لوستلو ته راوبلل شي د مطالعې د فرهنګ په امیدو کې ګټور بولي
د کتاب لرونځي او کتاب خپرونکو له لوري دغسې ګامونه چې د کتابونو په قیمت کې تخفیف راولي یا داسې نندارتونونه جوړول چې هلته ځینې کتابونه نندارې ته ایښودل کیږي او خلک رابلل کیږي چې هلته مطالعه وکړي نو دا نه یوازې چې په ټولنه کې مثبت بدلون راولي بلکې ځوانان هڅوي چې کتابونه واخلي مطالعه وکړي او وخت به ځای ځای نه کړي که فکر وکړو په نوره نړۍ کې هر اونۍ لسګونه کتابونه چاپیږي او زرګونه ټوکه پلورل کیږي خو متاسفانه په افغانستان کې یو کتاب چې 1500 الی 1000 ټوکه وي په کلونو کلونو نه خرڅیږي د دې علت دا نه دی چې موږ کتابونه نه لرو بلکې زموږ د خلکو بې پروايي او د کتاب نه جلاتوب د دې سبب شوی دی چې خلک کتاب نه اخلي او کتاب نه لوستل کیږي زما په نظر که دا ډول هڅې زیات شي او خلکو ته داسې انګیزه ورکړل شي چې کتابونه واخلي او مطالعه یې کړي نو نه یوازې چې په ټولنه کې به یو ښه بدلون رامنځته شي بلکې کتابونو بازار به ګرم شي او خلک به خپل ژوند او هغه خپل وخت ښه تېروي اپلاتون به ویل چې هغه ټولنه نیکمرغه کېدای نه شي چې د دوه ورځنی کار مطالعه او لوستل نه وي
په ننګرهار کې د مومند خپرندویه ټولنې مسؤول نجیب مومند که څه هم وایي چې اوس یې د پخوا په څېر کتابونه نه پلورل کیږي خو په وینا یې دوی په هغو فرصتونو پسې ګرځي چې دوی پکې کتابونه تر خلکو ورسوي
د کتاب بازار خو مکمل ولاړ ورته وایا ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت انتهایی خراب دی نو تحولاتو سره د کتاب بازار خو په ټپه ولاړ دی که زر ته ویم چې موږ به په تیر حکومت کې په میاشت کې خامخا یو 15 کتاب خو به چاپ کولو اوس دا کال شو دې کال کې موږ ټول درې سرور کتاب چاپ کړي بس موږ هم دې هڅه کوي چې دا نندارتونونه جوړ کړو پوهنتونونو ته لاړ شو مکتبونو سره خبرو کړو چې دغه نګې پروګرامونه پکې جوړ شي نو انشاءالله امید شته چې بیرته د کتاب فرهنګ بیرته عام شي
په کابل کې د سروش خپرندویه ټولنې مشر نجیب الله ځیرک وایي د کتاب خپرولو تر څنګ یې تر خلکو رسول هم مهم دي هغه زیاتوي چې د حکومت او کتاب پلورنځیو له لورې د کتابونو نندارتونونه او په نورو ځانګړو مناسبتونو کې د پلور لپاره فرصتونه برابرول کولی شي هېر شوي کتابونه بیرته خلکو ته وریاد کړي
کتاب خپرول دي کتاب رسول دي تر خلکو پورې چې خلک یې وویني هغه ځایونه کې چې هلته د وګړو تجمع ډېره وي یا هغه پروګرامونه چې هلته ډېر خلک یو ځای کېږي لکه ځینې کلتوري او سپورتي لوبې سي وي جشنونه سي وي په هغه ځایو کې که دولت لخوا یا خپله د کتاب خپرونکو لخوا نندارتون ته کېښودل سي او خلک یې وویني نو دغه د کتاب په مطالعې په دغو کې ډېر رول لري ځکه خلک به ورسره اشنا کېږي خلک تبه دا معلومی اس کتاب په ارزښت لري بل ځینې پروګرامونه کتاب لپاره باید جوړ شي د کتاب مخکتنو لپاره باید په مختلفو سیمو کې ډیر کار وسی
د نورو کتاب پلورنځیو تر څنګ دانش خپرندویه ټولنې هم د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت په خپلو کتابونو تر 50 سلنې تخفیف اعلان کړی وو چې ګڼ ځوانان د کتاب اخیستلو لپاره ورغلي وو دا چې دانش خپرندویه ټولنې پخوا هم ورته تخفیفونه اعلانول او ځوانان د کتابونو اخیستلو لپاره ورتلل د پخوا او اوس توپیر په څه کې وو په همدې اړه مو د دانش خپرندویه ټولنې له یو مسؤل سپین سهار سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم د مرکې په پیل کې ښاغلی سهار د مورنیو ژبو د ورځې په مناسبت د اعلان شوي تخفیف په اړه غږیږي
دانش خپرندویه ټولنه خو هر کال د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په ویاړ باندې پوره یوه اونۍ په خپلو ټولو خپرو کړو کتابونو باندې 50 سلنه تخفیف ورکوي او سږ کال هم موږ دغه تخفیف اعلان کړی وو پوره یوه هفته مو اعلان کړی وو او ډېر هغه ملګري چې له کتاب نه یو څه لرې شوي ول د اقتصادي ستونزو له وجې نه یا له نورو وجې نه موږ بیرته کوښښ وکړل چې هغه بیرته په کتاب باندې راولو هم په کتاب لوستلو باندې او هم په کتاب رانیولو باندې چې له دې سره د کتاب لوستلو هغه فرهنګ یا کومه وده چې شوی و په دې برخه کې څومره ټکنی شوی و چې هغه بیرته راښه کړو نو نسبتا ښه وه، لکه د تیرو کلونو په څیر خو نه وه، خو بیا هم زمونږ چې څومره توقع وه هغه ته ورنږدې وو. ډیری ملګري راغلل، مجلسونه مو هم ورسره وکړل او د کتاب لوستلو دود په ډېر تعامولو باندې مو هم خبرې ورسره وکړلې او کتابونه هم ښه وو. ځینو خلکو کتابونه رانیول، له دې تخفیف نه استفاده هم وکړله او بېرته یې د کتاب لوستلو ته یو څه مخه کړې وه. هم تقریبا 50% بریالي وو پکې چې خلک بېرته کتاب لوستلو باندې عادت کړو، کتابخانو ته مخه کړی او کتابونه رانیسي.
تاسو ویل چې د تیرو کلونو په څیر نه وو، یعنی عمر خلک رانغلل، علت یې څه وو؟ ولې د تیر کال په پرتله کم خلک راغلي وو؟
د تیرو کلونو په پرتله خو د خلکو د کمښت یوه وجه دا هم وه چې ډیری خلک اقتصادي مشکلات لري. هغه خلک چې کتابونه لوستل خو ډیری وظیفې لرلې، یا مثلا په پوهنتونونو کې ول، یا په هیواد کې ول، حتی ډیری خلک نو دغه یو څه لاملونه ول چې د خلکو راتګ یو څه کم شوی و. البته نوي خلک هم دا پلاول نسبت نورو کلونو ته. هغه خلک چې پخوانه ول هغه اوس ول، او ډیری هغه خلک چې پخوا ول هغه اوس نه ول. خو یوازینی غټ لامل یې هم دغه اقتصادي لامل دی، او بل یو څه د دې پوهنتونونو بندېده او هغه هم د کتاب رانیونکي او کتاب لوستونکي یو څه بې پروګرامه کړي ول. دا وجه هم کېدلی شي، ځکه د نجونو غټه برخه هم کتاب لوستونکي ولي، او هغوی هم ډیری بې پروګرامه شوي دي اوس کتابونو لوستلو ته، کتابونو رانیولو ته مخه نه وکړي. نو دغه وجه هم وه.
تاسو یادونه وکړه چې په دې اړه مباحثونه هم وکړل. البته که د دغه بحثونو غو نه چوړم، راته وای چې کوم کسان چې راغلل کتابونه یې اخیستل، د مطالعې پاړه د کتاب پاړه د غوی مهمه خبره څه و؟
په دې کې خو ډیره زمنګ ملګری داسې هم ول چې د غوی وړاندې زونه داول چې دغه لړۍ نورو ولایتونو ته هم مګ وغځو، او به له دینه چې موږ مشخص اورز باندې دیغه مشخص یفتي په ویړ باندې دا کار وکړو. دغه کار دایمي موږ په بیلابیلو ولایتونو کې دی وی یفتي لپاره. هلته موږ سټالونه ولګو د کتابونو او تخفیف هم اعلان کو او بیلابیل کتابونه یوسو. او هلته یو لنډ لنډ د پوهنتون د استادانو یا نورو داسې خلکو چې په دغه برخه کې مهارت لري د کتاب لوستلو ورکشاپونه جوړ کو، او خلکو ته دا تشریح کړو چې څنګه ته یو کتاب ولولې، او دا کتاب چې تا لوستلې یا کتاب نه لیسز د کړی هغه تر نورو خلکو څنګه ورسوي. یا مثلا کته کتاب کورته یوسې، الته د کورنۍ غړو باندې ولولې، او د کورنۍ غړي ته څنګه تشویق شي دغه خبرې چې دوی له کتابونو زده کړې دي، او یا کتاب لوستل څومره ګټه دوی ته کړې. دا نورو کلیوالو خپلوانو یا هغه خلک چې دوی سره ناسته پاسته لري هغه سره شریک کاندي. نو دغه وړاندیزونه ځینو خلکو موږ ته کړی دي. نو موږ هم کوښښ کوو چې له روژې نه وروسته په نورو ولایتونو کې هم دغه لړۍ ته دوام ورکو، او په هر ولایت کې د یوې هفتې او یا لس ورځو لپاره کتابونو باندې تخفیف اعلان کوو، اولته د کتابونو سټالونه ولګو.
سهار سب یو موضوع چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې د تیرو کلونو په پرتله کم خلک راغلي وو. البته ډیر ځوانان چې موږ هم اورېدلې دي هغوی دا خبره کوي چې هغه انګیزه نشته ورسره. دوی کې دی شي د غوروانو حالاتو یعنی د دوی په ژوند ډیر تاثیر نه وي، خو بیا هم دوی ذهنن ځان دومره متاثره کړی دی چې حتی دغه لیوالتیا اوس پکې نشته یا دغه انګیزه پکې نشته چې یو کتاب راواخلي ویل ولي. یعنی داسې به هم نه وي چې هر یو دی د کتاب اخیستلو وس ونه لري یا د وخت ونه لري، دا دواړه لري خو بیا هم انګیزه نشته. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې دوی ځان دومره متاثره کړی دی چې کتاب مطالعه څه پرېښي؟
انګیزه خو په هر کار کې ډیره زیاته مهمه ده، بیا په ځانګړي ډول د کتاب لوستلو، ځکه که یو څوک کتاب ولولي او د ژوندبنه ور بدله کړي، نو او بل چا سره هغه خبرې یا مثلا هغه کوم چلند دا شیان نور سره شریک کړي، نو هرو مرو نور خلک هم تشویقیږي چې په همغه لاره باندې لاړ شي. نو زه فکر کوم د انګیزې خبره سمه ده چې انګیزه نشته اوس، او ډیر خلک ما مخکې ویل چې بې پروګرامه شوي دي. اصلا په خپله د بیکاري کې سړی ډېر زیات وخت هم لري، خو بیا هم بې پروګرامه وي. هغه زموږ یو مشر به خبره کوله، وایي زه هیڅ کار نه لرم خو بیا هم ډېر سخت بوخت یم. یعنی د بیکاري انسان بوختوي. ډیری خلک د بیکاري داسې کړي دي، او کېدای شي یو څه د موسنیو حالاتو هم داسې کړي وي چې زه نه غواړم حالاتو باندې خبره وکړم. ټولو ته څرګنده ده هغه قصه.
کوم کسان چې د کتاب اخیستلو لپاره درغلي وو، ډېر ځوانانو که د نورو عمرونو خلک هم وو پکې؟
په دوی کې مشران هم راغلي وو، حتی د پوهنتونونو استادان راغلي ول، ننګرهار نه هم راغلي ول، ځینې استادان له ولایتونو نه هم راغلي ول، ځوانان ډېر ول پکې. ځینو ملګریو خپل ماشومان هم راوستلي ول چې هم کتاب سره بلد سي، هم غوی ته د غوی د خوښي کتابونه رانیسي، او عامله کتابخانو سره بلد کاندي. مېرمنې ډېرې زیاتې کمې راغلي وي، محدودې درې څلور نه زیاتې نه وي راغلي. او ځوانان ډیر راغلي ول.
سهار صاحب دغه سه پروګرامونه کېږي، فکر کوي دغه به د ځوانانو ته وجټ کور کې چې بیرته کتاب ته را پام کړی؟
فکر کوم تر ټولو خلاره هم دغه ده چې هم یو خو انګیزه ورکړل شي، بل دغه سه پروګرامونه ورته جوړ شي. په ځینو پروګرامونو کې سرکار هم کولای شي چې غوی ځوانانو ته ځینې کتابونه ویډیا ورکړي، البته داسې کتابونه چې هغه د لوستلو وړ وي او د یو چا ژوند بڼه بدلولای شي، یو خانګي زور کولای شي. نو دا پروګرامونه اتمن ډیر ښه رول لري د کتاب لوستنه د فرهنګ په عملولو کې. د سمره ټکنای شوې دی بیرته عملولو کې دا غټ رول لرلای شي.
ورسته پښتنه دا کوم سهار صاحب، دا چې خپل ډیر وخت له کتابونو سره پات شوی، د کتابونو ترڅنګ د ژوند کړی، ځوانان ته د خبره څه ده چې دوی له دې کتابونو سره څه ډول ویو دوستي او یو انډیوالي او پالي چې هغه دوستي او انډیوالي د دوی په درد وخوري؟
زه خو ډیر کله ملګرو ته هغه مشوره خبره کوم چې لکه څنګه د انسان نور بدن چې ورزش ته اړتیا لري، دغه سي مغزه هم ورزش ته اړتیا لري، او د مغزو ورزش چې دی هغه کتاب لوستل دي. او کتابونو کې موږ او تاسو هغه څه موندلی شو چې کېدای شي په نورو ځایونو کې ونه شو موندلی، ځکه ډیری کتابونه داسې دي چې موږ په کوم ستونزو سره مخ کیږو په کتاب کې لوستلې لارې چارې موږ له هغه ستونزو نه هم راوباسي، یا حل لارې راښیي، یا لږ تر لږه موږ ته ډاډ راکولی شي. نو یوازینۍ لار په دې اوسنیو حالاتو کې چې ځینې ځوانان هم له داسې ستونزو سره مخ دي چې د راوتلو لارې چارې بل چیرې نشي موندلی، نو ښه لاره هم ده چې کتابونه ولولي، او کتابونو کې هغه خپل ذهني سکون یا مثلا دوی چې کوم ډیپریشن سره مخ دي د هغو حل لارې پکې عمومي، او ځانونه هم پرې مشغول کاندي او یو څه نوي هم زده کاندي.
ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای سي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
چاپیریال یا محیط کې چې انسانان ژوند کوي باید ساتنه هم وکړي چې ژوند د دوی لپاره پکې ښه او اسانه وي. د چاپیریال ساتنه او اقلیمي بدلون په نورو هیوادونو کې د ځوانانو د بحث یو مهمه موضوع ده. دوی د دې ترڅنګ چې په دې موضوع بحثونه کوي، د چاپیریال د ساتنې لپاره عملي کارونه هم کوي. خو په افغانستان کې به دې موضوع ته ځوانانو څومره پام کړی؟ لیکوال جاوید اوربل راته وایي.
زموږ ځوانان د چاپیریال ساتنې په برخه کې ډیر معلومات نه لري، یا چاپیریال ساتنه باندې ډیر زیات نه پوهیږي چې که چیرې زموږ چاپیریال شین وي، ونې پکې، نو دلته به اکسیجن به هم ډیر وي، دلته به ډیر زیات سیلابونه هم نه راځي، دلته به هوا پاکه وي، دلته به طوفانونه د خاورو ګردونه ډیر نه وي. زما په نظر باندې یو علت خدا کېدای شي چې ډیر ځوانان د چاپیریال ساتنې په اړه باندې ډیر معلومات نه لري.
د کابل اوسیدونکو عمران غنی سپای وایي ډیر ځوانان د چاپیریال په ساتنه کې مسولانه ونډه نه اخلي، او ځینې په غیر شعوري ډول په خرابولو کې هم رول لري.
ډیر ځوانان غو تاسو وینئ دی په ملګرو سره په خار کې روان یا څوخري، خو ټیمي یا پلاستیک چې شوی هغه غورځوي په زیاده چې اشغالدانه کې غورځي، په زیاده چې مناسب ځای کې غورځوي، هغه په مغچر ته چې وخري هغه ته غورځوي. نو دا په دې دلالت کوي چې دا تمام په هوا نه ده شوی دی، تر اوسه پرې دانه دي څرګن شي چې موږ تاسو به خپل خار خپل چاپیریال څنګه اخو ساتو. دا مو په هوا دي نشته لکه بل ډیر داسې شین چې هغه تر سره کیږي چې موږ تاسو په ژوند باندې تاثیر کوي او چاپیریال مو ورانوي.
عمران غنی ساپای د کابل خار د وی بیلګې په توګه یادوي چې ځوانانی د چاپیریال د پاکولو په برخه کې ډېری هڅې نه کوي، چې په همدې سبب د کابل چاپیریال اوس ککړ دی.
او شاعر وای چې وای کابل په دې دنیا جنت یادېږي، نو دا خبره درسته ده. کابل هم د سپاک وو، کابل هم د سکولی وو، خو دا چې نن یو شمېر برخې یا د خار ځینې برخې چټلې معلومېږي، او وخت نا وخته ځینې خلکو نه شکایت هم کوي. یو ځینی علت یې همدا ده چې خپل ځوانان یې په پاک ساتلو کې مسؤلیت نه کوو، او موږ تاسې پاک ساتلی نه دی. څه شی چې وخورو که هغه کیلې وي، مالټې وي، یا بل هر څه د خوراک شي وي، چې مونږ وخرو نو مونږ تاسو مل ځای په ځای غوزه او نامغه لاد چې په دومره کوچنی خور کې چې په میلیونونو انسانان په کې اوسې کار انسان په اصطلاح سل ګرامه خزل یا سل ګرامه میکروب دی وې غرزه بیرون ته نو دا میلیونونه ګرامه چټلات کې چې دا په خپل یو انټول مشکل دی که چېرته مونږ تاسو یو مو په هواي ولرو او داسې پوه شو چې مونږ تاسو څه وکړو څه ونه کړو نو دې سره به مونږ تاسو ډېر کار کړی وي.
خو هیواد رفعت بیا هیلمن دی وایي د پخوا په پرتله اوس ځوانان د چاپیریال ساتنې ته متوجه شوي او کار ورته کوي.
بدبختانه چې په افغانستان کې په کوم ډول چې باید وای په هغه ډول چاپیریال ساتنې ته پاملرنه نه ده شوې. خو لیدل کېږي چې عامه ذهنیت په دې اړه باندې جوړیږي او د جوړېدو په حال کې ده. لنډ مثال یې دغه د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د چاپیریال ساتنه کې د ځوانانو د رول په اړه دغه کولای شو ووایو چې سږ کال نظر نورو کلونو ته په افغانستان کې ځوانانو په چاپیریال ساتنې ته ډېره پاملرنه وکړه. مثلا همدغه تیر نوروز کې په عامه ځایونو کې نیالګي کېنول او د حشر په ډول باندې سره راغونډ شول، نو دا خپل یو مثبت اړخ دی د چاپیریال په ساتنه کې. همدارنګه ځوانان باید دې ته پاملرنه وکړي چې خپل ښار، خپل چاپیریال او خپل سیمه او محل څنګه له فزیکي ککړتیا څخه وساتي. زما په نظر که چیرې په هر فصل کې، حتی په هر میاشت کې یو عمومي حشر رامنځته شي، په هر ولایت کې ځوانان د خوځښ رامنځته کړي چې دوی د ښار او د خپل سیمې د پاکولو لپاره لاس په کار شي، د زرغونولو لپاره یې لاس په کار شي، له دې سره به هم ټولنه پاکه شوې وي، هم به مو ټولنه له ډېرو زیاتو ناروغیو څخه په امانه شوې وي.
د یو خصوصي ښوونځي مدیر جواد افغان وایي د چاپیریال د ساتنې په برخه کې باید عامه پوهاوی وشي او د ځوانانو تر څنګ د ټولنې نور قشرونه هم په دې وپوهول شي چې د چاپیریال د ساتنې په برخه کې مسؤلانه چلند وکړي.
مونږ ټول په دې مکلف یو چې د چاپیریال ساتنې په اړه خلکو سره عامه پوهاوی شریک کړو او د چاپیریال ساتنې په اهمیت یې پوه کړو او خلکو ته دغه لارښوونې وکړو چې د غرونو، ځنګلاتو او وحشي ځناورو ساتنه وکړو او په طبیعي ډول یې پرېږدو. د ځنګلاتو له منځه وړل د هوا د ککړېدو، د اکسیجن د کمیدو او د طبیعي ښکلا د کمیدو تر څنګ د ځمکې د ښویېدو سبب ګرځي او همدارنګه د وحشي څارویو د کمیدو سبب ګرځي. د وحشي ځناورو د ښکار څخه باید ډډه وشي. د ځنګلاتو، ځنګلي ونو، بوټو، قیمتي ډبرو او ځناورو له قاچاق کولو څخه باید ډډه وسي. د اوبو استعمال کې باید اسراف ونه کړو. اوبه باید پاکې وساتو. اوبو ته باید کثافت او نور فضله مواد وانهچوو. همدارنګه لارو، کوڅو او د اوسېدلو ځایونو کې باید کثافت ونه غورځوو. دولت ته پکار دی چې لارو، کوڅو او تفریحي ځایونو کې کثافت دانۍ زیاتې کړي او موږ ټولو ته پکار دی چې کثافت دانۍ ته وغورځوو.
لکه څنګه چې یادونه وشوه د چاپیریال په ساتنه کې د نباتاتو په ځانګړې توګه د ونو رول مهم دی چې د هوا د ککړوالي مخه نیسي. موږ په دې خپرونه کې د ګالو د کرنیزې موسسې له مرستیال عبدالحشم ناصری سره په همدې اړه خبرې کړې چې ځوانان څنګه کولای شي نیالګي کېږدي او د چاپیریال په ساتنه کې برخه واخلي. ځوانان ته دغه کار ډېر مهم نه ښکاري چې نیالګي کېنوي یا مثال هغه د زرغونېدو یوه هڅه وکړي. ستاسو نظر ولې د دوی دغې مهم مسلې ته ور پام نه دی؟
ستونزه دا ده چې زموږ عام خلک د نیالګیو په ارزښت باندې ډېر نه دي پوهېدلي. که زه په لنډ ډول باندې د نیالګیو د ارزښت په اړه باندې ووایم، هر نیالګی خپل ارزښت لري. ونې موږ په عمومي توګه په دوو برخو باندې ویشو. یو پلن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغو پاڼې پلنې واوسېږي. یو ستن پاڼې دي، هغه ونې چې د هغوی پاڼې د ستنې په ډول باندې جوړښت ولري. یو هکتار پلن پاڼې ونې چې کومې دي، هغه په کال کې 3 کیلو پیتنسایډ په نامه باندې یو ډول ګټور غاز ده، هغه ترشو کوي. او پلن پاڼې چې دي، هغه تر 5 کیلو پورې ترشو کوي. او 1 کیلو یاد غاز په هوا کې د موزیرو غازاتو د خنثی کونې لپاره د یو ښارګوټي د هوا د تصفیه کونې لپاره کار ورکوي. دا یې هغه د هوا د تصفیه کیدنې په اړوند ارزښت دی. دوهم، چیرته سي ونې ډېرې اوسیږي هلته اورښتونه ډېریږي. ونې دا خاصیت لري چې د وریځو په رایسارولو کې او هغوی دې ته اړ باسي چې اورښت باید وسي. چیرته سي اورښتونه ډېریږي هلته طبیعي داسې د اوبو سرچینې به هم ډېریږي او د مځکې لاندې اوبو به هم کچه به یې نه ټیټېږي. نو ونې چې دي په عمومي توګه ډېر ارزښت لري د ټولو ژوندیو موجوداتو دپاره، د اکسیجن د برابرونې دپاره. که په یو بل اړخ باندې زور باندې وغږېږم، د یو انسان دپاره 15 متره مربع شنواله ضرورت ده چې د هغه د ژوند د اکسیجن او د هوا د پاکوالي دپاره کار وکړي. نو عمومي خبره دا ده چې تر اوسه پورې د ځوانانو یا په ټوله کې زموږ د هیواد د وګړو دپاره د ونو په ارزښت باندې هغوی ته معلومات نه دي ورکړل سوي.
که چیرې دوی غواړي مثال دغه کار وکړي چې نیالګي کېدي یا نور زینتي بوټي، نو څه ډول دغه کار وکړي؟ یعنی په کوم ځای کې مهم دی؟ کور کې، له کور بهر؟
چیرته سي مځکي خاورې ته لاسرسی هماغلته موږ نیالګي کېنولی سو. خاوره مختلف ډولونه لري. د هر ځای خاورې ته په کتنې سره بیا موږ نیالګي انتخابولی سو. او بل توپوګرافي یا لوړې او ژورې چې موږ تاسې په پښتو کې ورته وایو، دا هم ډېره جدي ستونزه نسي جوړولی. او په هغو ځایونو کې چې هغه لوړې واوسیږي، د هغو دپاره موږ تراسونه ولای سو، که تپی، که غرونه، که غونډۍ، او هغه دې ته ماده کولای سو چې هلته نیالګي ور باندې کېنول سي.
یوازې ایښودل نه دي، بلکې پالل هم مهم دي. که چیرې ونه پالل شي، دغه نیالګي یا زینتي بوټي خو د وخت په تېرېدو سره بیرته له منځه ځي. څنګه وپالل شي؟
د ځنګلونو لپاره یا هغه ونې چې هغه په داسې ځایونو کې موږ په پام کې لرو چې هلته د اوبو د ورخیزونې لپاره زموږ امکانات موږ ته اجازه نه راکوي، موږ کولای سو هغو ته دغه خالی سوی بوشکی، سطلونه، بوتل یا دا سیرومان سی په دغه روغتونونو کې خالی سوی ګرځولي، یا هغه ټول راواخلو، راټولې کړو، د هرې ونې بیخ ته یې خف کړو، هغه په ډېر وخت کې یو ځلې موږ کولای سو چې د سطل په واسطه یې هم له اوبو ډک کړو او یو کوچنی سوری ورکړو چې په هرو څو ثانیو کې یو څاڅکی اوبه اچوي. دا ورته کار ورکولی سي. دوهمه مسله دا ده که د ځنګلونو د ونو خواوشا د هغوی راپریوتې پاڼې سي رستې سوي، هغه د نویو نیالګیو شاوخوا موږ هوارې کړو، خښې کړو، د اوبو له تخریبه مخنیوی کېږي، د اوبو هغه ضرورت چې ونې راکموي. په کور کې یا په هوارو سیمو کې دا کار موږ دپاره نور هم اسانه کېدلی سي. موږ کولای سو چې څاڅکیزه خړوبونه ترسره کړو، په دې هیله چې زموږ هیوادوال دې ته په کلکه توجه وکړي. موږ په خپله ټولنه کې ډېر ښه ښه رواجونه او ډېر ښه فرهنګ لرو چې اشعارونه کوو، که اوس هم هماغه د اشعارونو دود ته مراجعه وسي، ځوانان سره راټول سي او سره یو لاس سي، نیالګي کېنوي. خیر ده که هغه نیالګي سي هغه په بازار کې خرڅېږي، د هغوی د لاسته راوړنې لپاره پیسې او امکانات ونه لري پرته له کوم لګښته. کلمې سي راوړي، کېنوي، نیالان تولیدولی سي او سیمه شنه کولی سي.
درنو اوریدونکو، دا به د دې اونۍ د تاندې څانګې خپرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ਸਿੱਧੀ ਪਾਰੋ ਨਾ ਨਾ ਵੀ قراری گیتی نادان دی زار شما زرگیان راغل می جانان دی گورم شرم